کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو یو لوړپوړی پلاوی مسکو ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکړي. روسیا له طالبانو سره څه کولی شي
وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
د افغانستان بېوزله کسان د ژمي را رسېدو اندېښمن کړي.
جمعه را روان دی، لرگی گرانی دیر زید چه واسم پنی که روپی را سرینشه چه پاوائیلو.
پا کنار که دی بیزایشه و کورانه و ماشومانو لمجبوره درنو کارونو تا مخه کرده.
سو که غریبی در تراله چلو سار روز و نم که غریبی وشی شل دیر روپی در ماخام پوری وکو من بیواسه منگا غوالو چه در حکمت منگ سر امرست وکی.
او ملګرو ملتونو د زمکی د تدریجی تودوخ په اړه نوی څېړنه کړي. خبرونه کې جزئیات ورکو. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو اوس اسمت سروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې دنته یو بمی برید کې څو تنه شوبل شوي. د طالبانو په ګډون د مسکو فارمټ غونډه نن جوړی شي او امریکا ډونالډ بلوم په پا پاکستان کې د سفیر په توګه وګمارل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دا پیښه نن سهار د کابل په دهمزن کې هغه مهال وشوه چې یو چا لاسي بم د طالبانو یو موټر ته ورګزار کړ چې له امله یې دوه طالب ساتونکي ټپیان شول.
د کابل د مزنګ سیمه کې د باغی وش له خوانه مجاهدینو ته یو لاسي بم ګرنیټ راغورځول شوی ده. دوه مجاهدین زخمیان دي، پلټنې روانې.
یو بل چارواکی بیا په دې پیشه کې د نږدې ښوونځي د څلور ورځې د کوونکو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم کړی ده. طالب چارواکو نه دی ویلي چې لاسي بم چا د دوی ساتونکو موټر ته ورګزار کړی او نه هم تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. خو له دې مخکې پر طالبانو د دا ډول حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ پلاوی مسکو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې نن د مسکو فارمټ غونډه د افغانستان د ګاونډیو په شمول د لسو هیوادونو د استازو په ګډون جوړه شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د داعش له لوري بریدونه مخ په زیاتېدو دي او روسیه اندېښنه لري چې د افغانستان ناکرارۍ به منځنۍ آسیا ته خپرې شي. د مسکو فارمټ غونډې له 2018 کال څخه پیل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د غونډې ته د افغانستان له لوري یوازې طالبان بلل شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی ایدمو د امریکا په سنا جرګه کې د خپل وزارت د راپور د وړاندې کېدو په ترڅ کې وویل دا هم مهمه ده چې افغانانو ته د مشروع بشري مرستو د رسیدو لارې چارې وموندل شي. نوموړی د افغانستان 9 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو ته په اشاره وویل چې په هیڅ ډول شرایطو کې باید د دې اجازه ورنه کړي چې طالبان د افغانانو شتمنیو ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمرینی مسابقه لري. د افغانستان لوبډله به له ویست انډیز سره مخامخ شي. تر دې وړاندې افغانستان لومړی تمرینی مسابقه په 1/24 بندو پر جنوبي افریقا بایللې وه. د افغانستان لومړنۍ رسمي مسابقه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالډ بلوم په پاکستان کې د امریکا د نوي سفیر په توګه وګماري. د رویټرز د راپور له مخې واشنگټن دغه اقدام داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د وضعیت پر سمبالولو کار روان دی. د سپین ماڼۍ د بیان له مخې بلوم چې په یو شمیر عربي هیوادونو کې مختلفې ډیپلوماټیکې دندې ترسره کړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې هم د سیاسي سلاحکار په توګه کار کړی دی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 2014 کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د سوریې د سانا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د سړک پر غاړه دوه شودل شوي بمونه پرون هغه مهال وچاودېدل چې د سوریې پوځیان په بسونو کې لیوه پله تېرېدل. دولتي تلویزیون وایي چې چاودنې سهار د بیروبار په مهال چې خلک د کارونو خواته روان ول شوي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا بنند شمالي کوریا په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړي. ډیپلوماټانو دا خبره وروسته لدې کړې چې د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وویل پیونګ یانګ له اوپتل څخه توغیدونکی یو نوی بالستیک توغندی په بریالیتوب ازمویلی دی. د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا دا غونډه د برېټانیا او د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه جوړیږي. د امنیت شورا د بندیزونو له مخې پیونګ یانګ اجازه نه لري چې اتمي وسلو او بالستیک یا لرواټنه توغندیو ته پراختیا ورکړي. او د اولمپیک مشال چین ته چې پلازمینه پیکینګ به د راتلونکي کال د ژمنیو لوبو کوربه وي ورسید. دغه مشال د دوشنبه په ورځ د یونان په اولمپیا کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې روښانه شو او پرون هم په پیکینګ کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو تنظیمونکو ته وسپارل شو. دا مشال به مخکې لدی چې د دې هیواد پر مختلفو سیمو وګرځول شي د پیکینګ د اولمپیک د برج پر سر نندارې ته وړاندې شي. د اولمپیک ژمنۍ لوبي د 2022 کال د فبروري په 4مه پیل شي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې منتلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د عبدالسلام حنیفی په مشرۍ طالب لاوی مسکو ته رسیدلی دی. تمه ده هلته نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وشي. د غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د سیمې د 10 هیوادونو استازي ګډون کوي. د طالبانو پلاوی به تر راتلونکو دقیقو د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او له هغه وروسته به د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی له بشپړ چمتووالي سره د غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر 10 د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هند چې له افغانستان سره په تیرو 2 لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد پورې موده کې ډېره مرسته ده، پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري، خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیږو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازی چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي، هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي، د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکړو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اغیزمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅو چې پر هغو شمنو چې له واکمنېدو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي، څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پر رسمیت نه پیژني چې طالبانو په خپلو شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پر رسمیت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اساسي زیرمې چې شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستيال والی ادمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. ښاغلی ادمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
و موریدل چې مسکو نن د څه باندې لسو هیوادو او طالبانو د استازیو د غونډې کوربه دی ټاکل شوې. دا غونډه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځله طالبان خپلې خاورې ته د غونډې لپاره وربللې دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایل یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت وپیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې نه ده. د سیاسي چارو لکتونکي شفیق همدام څخه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لرل. دغه موخه د امریکا او د ناټو ځواکونو ویستل وه. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغې خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم صاحب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولې روسیې طالبانو اوس د مسکو غونډې ته وربللې دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پلزای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د ماسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده پخوا هم د امریکا متحده ایالات د پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناسته لرل. حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي. نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همه شمول همه ګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کیږي او نړیوال قوانین ته غاړه کیږي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګړون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون شکه چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې او یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکي او په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم او چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو را سره اوسې په دې خبرونه کې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس راځي چې د دې ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
طالبان وایي اقتصادي بحران له تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د وروستیو څرګندونو په ځواب کې چې ویلي وو د افغانستان اقتصاد به سږ کال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي، د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي بحران له تیر حکومت څخه ورته په میراث پاتې دی. نوموړی وایي چې بشري سازمانونه دې د بد اقتصادي وضعیت په اړه د اعلامیو د خپرولو پر ځای عملاً لاس په کار شي او له خلکو سره د مرسته وکړي چې دی بحران څخه وژغورل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تیر ورځ خبرداری ورکړی وو چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20-30% پورې له رکود سره مخامخ شي، چې په دې خاطر به ډېر افغانان کډوالۍ ته مخه کړي. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی، افغانستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی. خو بلال کریمی وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره د خبرو له لارې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغانستان بانک زیرمه به طالبانو ته ونه سپارل شي، خو هڅه کوي چې عامو افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والي ادیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره هم لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه چې نږدې 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. طالبانو او متحدینو یې د امریکا له حکومت څخه څو ځله غوښتنه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمه دې وروسپاري. واشنگتن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې نه وي پر ځای کړي او د قطر د 2000 کال پر کړیو ژمنو یې عمل نه وي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د امریکا حکومت ژمنه کړې چې د پیسو له کنګل کېدو سره به هم هڅه وکړي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې طالبان یې مخه ونه نیسي. او اوس هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو نرخ: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 103 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندي روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان خپرونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یوه نوې څېړنه خپره کړې ده. دا څېړنه ښیي چې که په نړۍ کې د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د مصرف کچه کمه نه شي، تر راتلونکو 20 کلونو به د ځمکې د تودوخې کچه له 1.5 درجې څخه لوړه شي او د انسانانو ژوند ته به اوسنی ګواښ نور هم زیات شي. زموږ همکار مجیب حبیبزی همدا موضوع تعقیب کړې ده، مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د ملګرو ملتونو د دې څېړنې نور جزئیات څه دي؟
مننه نوردین صاحب. د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو ترسره شوی تحقیق ښایي چې په راتلونکو لسیزه کې باید د ډبرو سکرو، ګاز او تیلو د مصرف کچه نیمایي ته راکمه شي څو د ځمکې د تودوخې مخنیوی پرې وشي. دا مطالعه څرګندوي که په نړۍ کې د ککړتیا کچه په همدې اندازه پاتې شي، دا به د ځمکې ګرمښت خپل ناوړه او خطرناک حالت ته ورسوي چې د انسانانو ژوند ته ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام یا UNEP د روان اکتوبر په میاشت کې په یوه راپور کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید په هڅه کې وي څو د تیلو، سکرو او د ګازو د مصرف په کمولو سره ځمکې ته متوجه ګواښ کم کړي. یوازې 10 ورځې د مخه د سکاټلند په ګالسکاو کې پر اقلیمي بدلون د COP 26 ناسته وشوه چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د حرارت د درجې د کنټرول په خاطر د پاریس د موافقتنامې یو اصلي هدف هم دا بلل کیږي. د ناستې پایلې ښکاروي چې په نړۍ کې به د ډبرو سکرو د تولید کچه کمه شي، خو برعکس بیا په راتلونکو 20 کلونو کې به د ګازو مصرف کچه خپله نهایي اندازې ته ورسیږي. تیر اگست میاشت که د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ وکړ که د ګلخانهي ګازونو مخنیوي ونه شي نو او په وړاندې یې چټک او جدي اقدامات ترسره نه شي، د ځمکې د تودوخې درجه به په راتلونکو 20 کلونو کې د سانډیګراد له 1.5 درجې څخه لوړه شي او دا به د انسانانو ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي.
ډیره مننه. واموریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ځمکې د تودوخې په اړه یوه نوې څېړنه کړې او خبرداری ورکړی چې په راتلونکو 20 کلونو کې باید د تیلو، ګازو او د ډبرو سکرو د اوسنی مصرف کچه راکمه شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره یو شمیر افغانان وایي د بیکاری او بیوزلۍ له امله نشي کولی ورته ترتیبات ونیسي. دوی وایي کمزوری حالت یې داسې ورته څرګندوي چې ممکن د ژمي پر مهال له سختو ننګونو سره مخامخ شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمعه را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات، چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشته چې پوایلو.
د ختیځ نورستان اوسیدونکی سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار یې په ټپه درېدلی او دا چې سخت ژمی په مخ کې لري د خپلې کورنۍ راتلونکي ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د ژمي لپاره د سون د توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګیډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لږې په وړاندې حوصله ولري خو ډارېږي چې ژمی ترې کوچني ماشومان وانخلي.
ډېر وخت نه کار کوم، مخکې به خو کاروبار مې خو گزاره به کوله، اوس وخت کې کاروبار په یخي پټاپه باندې ولاړ دی او بیخي وړم ګران دی، غوړیم ګران دی، لرګي هم ګران دی، ګیس هم ګران دی، هر شی ګران شوي دی. ډېر زیات ژمی را روان دی، لرګي ګران دی ډېر زیات، چې اوس هم په نږدې روپۍ راسره نشته چې پوایلو. واړه واړه بچي هم دي چې لوګې نه او یخنۍ نه رانه مړه نه شي.
یوازې سید ولی د ژمي اندېښنې نه دی اخیستی، بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونه اوسیدونکي خایي له ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دي برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکي مریم:
له اسلامي امارت غواړو چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکاره یم، خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي، قیمتي هم له اسمان سره خبرې کوي. سخت ژمی را روان دی، موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کاله به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خپور شوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هېواد بلل شوی. افغانان له نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي او په راتلونکي ژمي کې د لوږې له امله د احتمالي انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیالې امینه جې محمد پر خپل ټویټر لیکلي: په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوې ډېریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جې محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استازي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د ژمي لر رسیدو وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنیو مرستندوی ادارو سره ناسته کړي او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي، نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او انشاءالله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
دی وایي دغه شان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابیل ډوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکاره شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیرېدو او دا هیواد د نغدو پیسو د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. و موردل چې په کابل کې یو شمیر بیوزله کسان د ژمي را رسیدو اندېښمن کړي دي. بلورته په کونړ کې یو شمیر بے سرپرسته او بے وسه ماشومانو ته د کورنیو سرپرستی ور په غاړه ده او همدې بے وسۍ شاقه کارونو او د دوی لټوانه پورته کارونو ته اړ کړي دي. د دغو کورنیو د ګټې وټې سړي په جنګونو کې لاسه ورکول شوي دي او یا هم په لاعلاج ناروغیو اخته دي چې اوس مهال د کارتوان نه لري، نو ځکه یې کوچني بچي د مړۍ د ډوډۍ د مړی ډوډۍ ګټلو ته مزدوري لپاره راوتلی دي او وایي چې د دوی کارونه هم د دوی د ژوند اړتیاوی نشي پوره کولی. دوی له نړیوالې او دغه راز د نړیوالې ټولنې او له طالبانو د لاسنیوي غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لسکلن دلاور خپل تمکیم لا په تور رنګه سادرګي کلکه تړلې ده. شیندنګه شلیدلې پلاستیکي چپړې په پخو دي چې هغه هم څو ځای پیون شبي. لاسي کراچۍ کې د وړو یو شل کیلوي بوجۍ او د غوړیو لس کیلوي تابقه یا بوشکا اچولې او د شل افغانیو په بدل کې د شیګل او اسمار ولسوالیو د موټرو اډې ته وړي. دلاور په کوچنی او کمزور هډوکو دغه درون بار د غټان په څیر زر نشي رسبلې، بلکې په لار کې څو دمې کوي او په کوچنی مخې خولو لارې جوړې کړې دي. کوچنی دلاور وای پلارې دوه کاله وړاندې په جنگ کې وژل شوی او له هغه وروسته یې د کورنۍ نفقه د ده پر غاړه ده.
بازار کې ټرالۍ چلوم، څوک غریبي ده ټرالۍ چلو، سار روز نن کې غریبي وشي، شل دېرش روپۍ د ماښام پورې وکړو، دغه باندې زموږ د کور خرچه نه پوره کېږي. مونږ بېواسه یې، مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
دا یوازې دلاور نه دی چې په کم کې ځان خپلې لس کسیزې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو پسې سهار وختي له کوره راوځي او ماښام ناوخته کله تش لاسونه او کله هم یو څو افغانیو سره کور ته ستنېږي، بلکې د هغه په څیر په لسګونه ماشومان د اسدآباد ښار کې لاسي کراچیو کې د پردیو درانه پیټي چلوي او یا هم نورې مزدوري کوي. دولس کلن فهیم چې پلارې له څو کالو په کټ کې ناروغ پروت دی وایي نور څوک یې د ګټې وټې نشته. غریبۍ او بېوسۍ د درنو پیټو وړلو ته اړ کړې دي.
بازار کې ټرالۍ چلوم، دولس کاله عمر مې ده، ټول کور هر څه ما ته را په غاړه دي، هېڅ شی هم شته نه بازار کې مزدوري شي، هېڅ شی هم شته که سهار راوځي ماښام پورې یا د څلوېښت روپۍ کلي په هغه زمونږ هېڅ شی هم نه کېږي. کور کې نه څوک نشته، کور سره پستي وکړي، هېڅ شی هم نشته، مونږ ته په را په غاړه دي.
سره له دې چې دوی د مزدورۍ له امله ستړي ستومانه دي، خو ښوونځي ته تګ او درس ویلې د ژوند ستره هیله ده. په خبره یې که حکومت یا مرستندویانې کورنیو سره مرستې وکړي او د دوی له اوږو د نفقې پیدا کولو پیټې لرې شي، نو دوی به هم درس ته وزګار شي. چارواکي هم مني چې د هیواد د نورو برخو په څیر کونړ کې هم جنګونو ډېر ماشومان یتیمان کړي او په زرګونو کورنۍ بې سرپرسته کړي دي. د دوی په وینا چې غواړي دغو ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره شي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه ماشومان چې هغه په کارونو کې بوخت دي یا په بازارونو کې په دغه شان کارونو پسې اخته دي، لکه کاغذونه راټولول، بل داسې چې د هغوی د زندګۍ سره نه ښایي چې دی وخت کې د هغوی داسې وکړي، څومره موسسات یا څومره دغه شان ادارې چې هغوی کولی شي د دغه ماشومانو په حق له د هغوی د والدینو سره مرستې وکړي، د دغه ماشومانو ژوند وژغوري، د دغه ماشومانو د تعلیم لحاظ وساتي.
په کونړ کې په داسې حال کې بې سرپرسته او یتیم ماشومان له طالب چارواکو او نړیوالو خیریه مؤسسو د دوی له کورنیو سره د مرستې غوښتنه کوي چې د هیواد په ټولو سیمو کې دغه ډول کورنۍ او ماشومان شتون لري چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت چې دومره ګرانېنې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هېچا زور نه رسېږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه ښار څخه حکومتي چارواکي لوړپوړي چارواکي دي دغه د خوراکي توکو نه نرخونه معلوم کړي او باید معلوم کړي لږ څه چې کړي
برابر کی بسی بھی پہلے لوڑا شو ننگرہار کی سرگن زوران بے کار ابھی تعلیم لڑی کو متاثرہ طالبان اور
زه عبدالواسی احمد د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ یم. اسلامي امارت نه مې غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات په ډېره توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې اوس یو کتک خوړي حتی تر 1300 پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بې اواز لري او د بل خوا شان داسې ګران شي نو د دې مسؤلیت به اخر د چا په غاړه وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو اوس لنډ خبرونه له عصمت څاروان اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې نن سهار په یو پیښه کې د طالبانو په ګډون د څو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ پلاوی مسکو ته تللی. د امریکا د خزانې وزارت وایي پر طالبانو باید اقتصادي بندیزونه دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په لړ کې نن دوهمه تمریني مسابقه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې په تونس کې د امریکا اوسنی سفیر ډونالد بلوم په پاکستان کې د امریکا نوی سفیر ګماري. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې په 214 کې 14 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه شي، له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شي.
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعاتولو په صورت کې به موږ ووینو چې ډیر افغانان به له افغانستان څخه ووزي. په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښودلو اغراضو مدیریت کول ډېر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
دا چې له نشو څخه د خپلو اولادونو د وقایې په برخه کې یوه مور د چا او څه شي مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې له اغلې فوزیې وردک سره مرکه کړې ده.
مور باید بې مسؤلیته نه وي. دا نه وي چې اولاد مې وزي، اولاد مې چیرته وزي، اولاد مې د چا سره کښېني.
د خان اغا په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له امله په هنتون راڅخه پاته سو.
یو کال وروسته نه ده خان، نو بس ما ونشو کولی چې درس مخته یوسم. خان دوه درې مضمونو کې ناکامه پاتې کېدلم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته تللی خو په روغتون کې ولې لیدل سوی دی.
والکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر.